السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ د جیشل یا د نړۍ د شلو لویو هی بډای هی وادونو فوق العاده غونډه کې افغانستان سره د اروپایي ټولنې لخوا د شاوخوا 1 میلیارد یورو ژمنه وشوه. د ایتالیا صدر اعظم د جیشل سرمشریزه بریالی وبلله.
In generale questo meeting
è پټول کې به زده غونډه بریالی وبولم ځکه زه باور لرم چې دا لمړی ځل دی مشرانو د افغانستان کډکېچ ته څوارخیز جواب ورکړی. د مرستو په تړاو مو له یو کارپو سره هم خبرې کړي.
دغه اصلا مالی مرسته موږ نه سوته ویلای، دا بشر دوستانه مرسته دي چې هغه د ملت او د ملت ترمنځ ترسره کیږي او هغه هم په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې. چې
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د طالبانو د حکومت په جوړښت انتقاد کړی.
nach unserer heutigen einschätzung die regierung der taliban nicht inklusiv
da talibano hukumat tul shamula nade la hamde amala da talibano da pejandalo masala pa agenda ke nada bahar
la nurisana rapor la ruche halta da jalghozayo tawlid aw andaza sta kal zyata shwe
سکل تقریبا 1402 ټنه جلغوزی د تولید اټکل شوی علت دا دی چې د نور کلونو په نسبت جلغوزی په منظم ډول راټول شوی دی
دا هر څه تر خبرونو ورسته خبريږي د مهم خبرونو سرچکی د امریکا متحده ایالاتونو وایي غواړي لنړیوالې ټولنې سره یو ځای افغانانو ته ډیپلوماتیک بشري او اقتصادي ملاتړ برابر کړي د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د نړۍ له هیوادونو غوښتنه وکړه چې نه دی پرېږدي افغانستان د افراطیت او تروریزم په مرکز بدل شي او د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندري ځواک یو انجینیر او میرمن یې بهرني هیواد ته د پټو اطلاعاتو د خرڅولو په هڅه تورن شول بشپړ خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو وی غواړي لنړیوالې ټولنې سره یو ځای افغانانو ته ډیپلوماتیک بشري او اقتصادي ملاتړ برابر کړي سپینه ماڼۍ وی ولسمشر جو بایدن د نړۍ د شلو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل آنلاین غونډې ته دغه خبرې وکړي د سپینی مانی د اعلامیې له مخې د غونډې برخوالو د تروریزم او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې د خطر په وړاندې د مبارزې د دوام پر اهمیت هم بحث کړی دی د اعلامیې له مخې برخوالو ومنله چې د ښځو نجونو او نورو اقلیتونو د اساسي بشري حقونو ملاتړ مهم دی د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د نړۍ له هیوادونو غوښتنه وکړه چې نه دی پرېږدي افغانستان د افراطیت او تروریزم په مرکز بدل شي نریندرا مودی تیره شپه په خپل یو ټویټ کې ویلي د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په پرونی آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه ښاغلی مودی په خپل ټویټ کې ویلي د په عاجل ډول له ځانډ پرته افغانانو ته د بشري مرستو پر برابرولو او د ټول ګډونه حکومت پر تشکیل ټینګار وکړ هند پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته په افغانستان کې د تروریزم د پراختیا په باب په وار وار خبرداري ورکړې ده د طالبانو حکومت وایي د کاسا زر پروژې د ملاتړ لپاره په کاپیسا کې د برېښنا 1.5 سلستنی یا پایې نصب شوې باختر خبری آژانس خبر ورکړی چې دغه پایې په حسایوال ولسوالۍ کې لګول شوې او 3.5 سوه نورې پایې به هم د برېښنا عمومي ریاست لخوا په کاپیسا کې ودرول شي چې زیات خلک د برېښنا له نعمت څخه برخمن شي د کاسا زر په نوم پروژې له لارې قرغزستان او تاجکستان 300 میګاواټه برېښنا افغانستان او 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان ته لیږدوي د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان 400 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې اوسمهالی یوازې 1.5 سوه میګاواټه لري خو په وروستیو کې اقتصادي ستونزو ته په کتو داسې اندېښنې ولاړې شوې که دا وارداتي برېښنا پیسې پر وخت ورنکړل شي پر افغانستان ښایي دغه برېښنا بنده شي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وایي په قطر کې د نړیوال جام د مسابقو لپاره چمتووالی او تمرینات په شدت روان دي د کرکټ ملي لوبډلې یو لوبغاړي حضرت الله زازی پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویل د نړیوال جام لپاره په قطر کې ښه چمتووالی روان کړی
نړیوال جام لپاره دلته هم چمتووالی شروع کړی او تمرینات هم شروع دي نه کولای انشاءالله ستاسو د فاریان کړي دي خامدګي نیولې وکړ د لپاره نو تاسو له دوه دواګانو په هیله چې موږ دواګانو له یادونه وسره ان شاء الله د ازل ورک کې کې کړی دی.
د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام مسابقې په متحده عربی اماراتو کې کیږي چې د افغانستان لومړی مسابقه د اکتوبر پر 15مه وي. افغانستان په دویمه لوبه کې د اکتوبر پر 9مه له پاکستان سره مخامخېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندري ځواک یو انجینیر او د هغه میرمن یو بهرني هیواد ته د سمندري ځواک د پټو اطلاعاتو د خرڅولو په هڅه تورن شول. قاضي امر کړی چې دواړه تورن کسان به د دې اونۍ تر پای پورې په توقيف کې وساتل شي. جاناتن او ديانا توبي پرون د لنډ شیبې لپاره ویست ورجینیا ایالت په یو فدرال محکمه کې حاضر کړی شول. بل دې لنډکۍ محکمه کې د دې قضیې په اړه هیڅ ډول واقعي معلومات له برخوالو سره شریک نه شول. قاضي امر وکړ چې د اکتوبر میاشتې تر 15مې پورې چې دوی به بیا محاکمې ته راوستل کیږي دواړه په توقيف کې وساتل شي. او روسي چارواکو داسې اشاره ورکړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له یوې لوړ رتبه چارواکي سره د لوړې سطحې خبرې ګټورې نه وي. دوی وايي په موسکو کې د دې خبرو پر مهال د سفارتونو د کارکونکو د شمیر او نور موضوعاتو په اړه زیاتې خبرې نه هله پاتې شوې. د روسي خبري اژانسونو دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سرګریاب کو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له درېمې درجه چارواکي ویکتوریا نولان سره خبرې ګټورې وي، خو د خبرداري ورکړ چې وضعیت ښایي لا خراب راپشي. ریانوستی او تاس خبري ارجنسونو د ریابکوف خبري راخستي چې ویلي دي امریکایان زموږ منطقه او غوښتنو ته پام نه کوي. په روسیه کې د امریکا د سفارت ویاند جیسن ریب هولسن د میرمن نولاند په وینا ویلي دوی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره ګټورې خبرې وکړي چې پر زیاتو دوه اړخیزو سیمایزو او نړیوالو مسایلو پکې بحث وشو. په پام کې د میرمن نولاند نن چهارشنبه د اکتوبر پر 14مه په بهرني سیاست کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له لوی سلاکار یوري اوشاکوف سره وګوري. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې اولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د جیشل په سرمشریزه کې د اروپایی ټولنې لخوا له افغانستان سره د شاوخوا 1 میلیارد یورو د مرستې ژمنه وشوه. دغه مرستې د اروپایی ټولنې لخوا اعلان شوې دي او تمه ده د بشري مسایلو په اړه باندې مستقیما د افغانانو سره توضیح او وویشل شي. طالبانو د اروپایی ټولنې له دغو مرستو او جیشل سرمشریزه هرکلی کړی دی. داسې وخت له افغانستان سره د جیشل په سرمشریزه کې د مرستو ژمنه وشوه چې اخوا په قطر کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د اروپایي چارواکو سره خبرې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په پرونی آنلاین سرمشریزه کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا، امنیتی اندیشنو او له دغه هیواده په خوندي ډول د لویدیز د افغان متحدانو د وتلو پر لارو چارو خبرې وسوي. د پرونی سرمشریزي پر مهال اروپایي ټولنې له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره د 100 میلیون یورو اجل مرستو ژمنه وکړه چې هدف یې د هغه څه مخنیوي دی چې د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان ډیرلن یو لوی بشري، ټولنیز او اقتصادي زوال وباله. د اروپایي ټولنې اجرایات څنګه بیا د 300 میلیونو یورو بشري مرستو ژمنه کړې چې پر اساسي خدماتو او افغانانو ته د خوړو پر رانیولو به لګول کیږي چې په ټوله کې د دغو بشري مرستو اندازه 1 میلیارد یورو ته ورسیده. اروپایي کمیسیون هیلمند دی چې په دې بشري مرستې سره د افغانستان له ثبات سره همکاري وسي او پرې نه شول سي چې د 2015 میلادي کال په څیر یو بیا اروپا ته د کډوالو جوپه مخه کړي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال ذبیح الله مجاهد د بشری مرستو د پرونی اعلان هرکلی وکړ.
اسلامي امارت د کومکونس د افغانستان له خلکو سره کیږي او به لایوه زمرستي وي هرکلی کوي. رونتیا برخه بشپړ اطمینان ورکو د امرستي په ټوله ان شاء الله د غزای پور اسلامي امارت پورې اړه پیدا کوي او اسلامي امارت مسولیت لري په بشپړ رونتیا سره د مرستي خلکو ته رسیږي او اړو خلکو ته.
هغه هی ودونو چې د بشری مرستو ژمنه کړې ویلي چې دغه مرستې به په مستقیم ډول طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې د بشری مرستو د ادارو لاري به اړو کسانو ته رسول کیږي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې د جیشل ډلې د پرونی سرمشریزي کوربو تا تر دې غونډه ورسته ویلي
ان جنرال کوستو میټینګ ا
پټول کې به زده غونډه بریالي او بولم زکه زباور لرم چې دا لمړی ځل دی مشرانو د افغانستان کډکېچ ته څوارخیز جواب ورکړي
لیډرانو داتو نا ریسپوستا مولټی لاټرال الا کریزی افغانا
برخوالو هیوادونو ملګرو ملتونو ته دند اوس پرل چې د افغانستان لپاره دغه بشری مرستې همجغی کړي د اروپای شورا مشر اورزلا وان دیرلین پرون په ویلې کې ویلي ک طالبان غوړي دوامدار مرستې تر لاسه کړي لومړی باید د اروپای ټولنې 15 شرطونه ومني چې د قانون حاکمیت او بشری حقوقو ته درناوی په ځنګړي ډول د شوزو حقوقو ته د تروریزم د خبرېدو مخنیوي د ټولنې له ټولو قشرونو سره د خبرو په نتیجه کې د یو ټولګډونه او انتقالي حکومت جوړول خلکو ته د بشري مرستو رسول او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او حقوق افغانانو خوندي وتل چې ژوند یې په خطر کې دی
و موردل چې د جیشل په فوق العاده سرمشریزه کې له افغانستان سره د شاوخوا 1 میلیارډ یورو بشري مرستو ژمنه وشوه د ژمنه د اروپا د استازو لخوا شوې ده تر دې مخکې هم تیر میاشت په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په قربتوب په یو کانفرنس کې له افغانستان سره د تباندې 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه شوې وه مرستندوی هیوادونو ویلي د بشر پالنې دغه مرستې به طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې په مستقیم ډول به په افغانستان کې اړو کسانو ته ورسول شي زموږ همکار د پانتون لو استاد عزت الله پیژان څخه چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ادارې سره هم کار کړی دی د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې د بشر پالنې هغه مالی مرسته چې نړیوالو له افغانستان سره ژمنه کړې د کوم ادارو له طریقه لګول کیږي
دغه اصلا مالی مرسته موږ نو سورته ویلای دا بشر دوستانه مرسته دي چې هغه د ملت او د ملت ترمنځ تر سره کیږي او هغه هم په خاص شرایطو کې او په خاص حالاتو کې چې یو دغه حالات څخه د جګړې حالت دي چې د جګړې د وجه څخه خلک نوځه پلسینو بیا ملتونه یا د هغه حکومتونه چې هغه په دغه برخه کې فعال وي او وس او توان لري هغه بشری مرسته د ملتونو سره تر سره کوي نه د حکومتونو سره دا اقتصادي مرسته نه ده د سړکونو د پونتونو د روغتونونو پر جوړېدو نسل کې د لایدای आवाज هغه مرسته چې دغه خلک چې اوس د کم بحران او ناورین سره مخ دي د دغه حالت څخه ادا خل وباسي او غوي ژوندې پاتې سي او تر ټولو مهمه دا ده چې دا مرستي نقدي نه وي دا جنسي او لوجستیکي مرستي وي مثلا د خوړو مواد وي کالي وي مثلا خیمه وي او نور مثلا د ترانسپورت په برخه کې دا سي د سانتیاګو د رامنځته کول په برخه کې مواد وي او د غو سره مرسته وي
نړیوالې مرستندوی ادارې هم خپلې دغه مرستې په داسې حالت کې په افغانستان کې اړو کسانو ته رسول غوړي چې پر افغانستان طالبان واکمنان دي څه ډول تعامل به کوي نړیوالې ادارې له دوی سره او طالبان له دغه نړیوالو بشر دوستۍ ادارو سره
د دغه مرستو نوم څنګه معلومی شي دا بشري مرستې یعنې دا د حکومت سره هیڅ اړه نه لري او دا مینس کې حکومت اصلا رول نه لري اکثر حالات کې چې موږ د نړۍ تجربه ته وګورو او همداشان د افغانستان تیرو کلونو ته وګورو او هغه وخت چې خصوصا چې پر افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد د تخواڅخه يرغل شوی وو عيني حالات وو او عيني مرستې تر سره کېدلې دغه مرستې نړیوال مرستندوی ادارو ته خواڅخه کېدلې حکومتونه وای ته مرستې ورلېږي د ویش او مصرف او خلکو د رسولو مسؤلیت بیرته حکومت ته نه ورکول کېږي نه د مرستندوی حکومت خوا څخه دا کېدای یو درېمګړي ادارې ته ورکول کېږي چې هغه په دغه مرستو په رسولو کې برلاس دي او دای مسؤلیت دي او دغه وظیفه ده په نړۍ کې مثلا د سره صلیب نړیواله اداره د ملګرو ملتونو اداري دي مختلفه مختلفو برخو کې لکه د بي ځای سو کسانو سره او همداشان نور اداري دي چې هغه دغه کارت ټاکل کیږي او د مرستې تر سره کوي تر اوسه پورې هیڅ هیواد د نړۍ د افغانستان اوسنۍ اداره په رسمیت نه ده پیژندلې، او دا د دې معنا نه لري چې کم هیواد چې دا مرسته کوي د افغانستان اوسنۍ اداره په رسمیت پیژني، بلکې دا
په خپلو څرګندونو کې ورکړی دی. تیره میاشت د ملګرو ملتونو په کوربتو په جنیوا کې د مرستندویو هیوادونو کانفرنس و چې له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالر مالی مرستې ژمنه وسوه، بشر دوستانه مرستې چې تاسو یادونه کوي. اوس د جیشل ډلې په کانفرنس کې تر یو میلیارد یورو د زیاتې بشري مرستې ژمنه کیږي. څه فکر کوي چې دا څومره کولی سي په افغانستان کې ستونزه حل کړي، بشري بحران څومره مهار کړي؟
د لنډ وخت لپاره د بشري بحران د اغیزو د ناوړه اغیزو په کمښت کې رول لري، خو دا اوږدمهاله حل هیڅ کله نه شي کېدلای. د اوږدمهاله حل لپاره باید د اړوند هیواد حکومت لاس په کار سي چې خلکو ته د ژوندانه سنتیاو برابر کړي، او هغوی ته په دوامدار توګه مرستې خپل حکومتونه وکړي. له بده مرغه اوس افغانستان په یو داسې حالت کې دی چې موږ د اوسنۍ ادارې څخه دا توقع نسو کولای، ځکه چې نه خپل دومره امکانات په لاس کې لري، او نه نړۍ هغه سي اړیکې ورسره لري چې باید دغه ملت او عام خلک د دغه حالت څخه راوباسي. ملت ډیر ځپل شوی دی، ملت وږی دی، او ملت جګړې د تاثیرات څخه مستقیم اغیزمن شوی دی. د اوس لپاره دا غنیمت ګڼل کېدای سي، خو ډیر ملاحظات موجود دي چې هغه ته او ډیر پښتنې موجود دي هغه باید جواب کړل سي. تر ټولو ستره پښتنه چې د افغانستان خلک اوس لري هغه دا ده چې آیا دغه مرستې به په منصفانه ډول په واقعیت کې هغو کسانو ته ورسول سي چې هغه واقعا مستحق دي دغه مرستې، که دا به هی په مایل سي، ځکه چې موږ راپورونه لرو او داسې نښې نښانې موجودې دي چې داسې خلک چې تر اوسه پورې دغه مرستې ورسره سوي دي تر ډېره پورې راضي نه دي، او دوی وایي چې په دغه برخه کې هغه انصاف او عدالت په نظر کې نه نیول کیږي، او ډیر پوری دغه مرستیا کسان ته رسول کیږي او ورکول کیږي چې هغه واسطه ولري او هغه د کوم چارواک سره کم ارتباط ولري او خپل وی ولري. نو دا ته ټول غټ اندیشنه ده خلکو، زه هیله کوم چې ادا خل دغه اندیشنه ده منځ وړه راشي.
د پانتون استاد او د اقتصادي چارو یو کارپو عزت الله پیژاندو چې د جیشل د سرمشریزي په تړاو همدارنګ دا چې افغانستان سره مرستې په څه ډول او په کوم شرایطو راضي او په خلکو ویشل کیږي، په دې اړه خپل توضیحات او معلومات له موږ سره شریک کړه.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد یې لا دې ته تیار نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. انګلا مرکل چې کاري دوره په ختمېدو ده پرون وویل تر هغه چې طالبانو ټولو قشرونو ته په خپل حکومت کې ځای نه وي ورکړی په رسمیت نه پیژندل کیږي. تر دې مخکې د قطر یو چارواکي هم ویلي و چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ورته لومړیتوب نه ده. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د جرمنی صدر اعظم وایي هیواد یې لا دې ته تیار نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني تر هغه چې دغه ډلې په خپل حکومت کې د ټول شمولي معیارونه پوره کړي نه وي. انګلا مرکل چې د صدر اعظم په توګه یې کاري دوره په ختمېدو ده پرون د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې رهبرانو ته تر وینا وروسته په یو کانفرنس کې دا خبرې وکړې.
نو unsere heutigen Einschätzung die Regierung der Taliban nicht inklusiv ist.
Der Taliban hukumat tul shamul na de. La hamde amala da Taliban da pejandalo masala pa agenda ki na da. Pa har surat pait khabari ushi. La kasanga jus pa ziyate dodi. Germany la samude rahi se la Taliban sara pa khabaro pokhte.
Tir de mekh ke da nari nuru rahbarano ham Taliban ta chi da agust mesh te la 15 simi Afghanistan wal catching kade da de tawarta paigham war kade da. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د تلیا میزان پر دیارلسمه لیوی فرانسوي راډیو سره په خپل مرکه کې ویلی وو طالبانو ته باید پیغام ورکړل سي چې د نړۍ له خوا یې په رسمیت پیژندل شرطونه لري چې باید دوی ورته غاړه کشیږدي. د نورې هیوادونو ترڅنګ سلواکیا او ایتالیا هم ویلي چې دوی له لیواله نه دي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. دغو هیوادونو ویلي ګڼ داسې مسایل شته چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې مخه یې نیولې ده چې یوای د ښځو، نجونو او نورو اقلیتونو په وړاندې د طالبانو چلند ګڼل کیږي. بلخوا د قطر یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل لا هم په لومړیتوب کې نه راځي. مطلق بن ماجد القحطانی چې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې او د شخړو د حل د ځنګړي استازي په توګه دند لري، د خبره پرون سیشن به په دوحه کې د سوفان پونو مرکز لخوا یو رابلل سوي امنیتي غونډه ته وکړه. القحطانی زیاته کړه لومړیتوب په افغانستان کې روان بشري وضعیت، تعلیم او له دغه هیواد په آزادانه ډول د سفر کوونکو د تګ راتګ موضوع ده. بل خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د قطر په پلازمینه دوحه کې یو خبری کانفرنس ته ویل د دوی حکومت د نړۍ له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي.
افغانستان د اسلامي نړۍ د وجود و مهمه برخه ده، همدارز موږ له غربي نړۍ او خلیجی هیوادونو سره، همدارز موږ له عربي نړۍ او خلیجی هیوادونو سره خاص اړیکې غواړو. افغانستان نه غواړي چې په بهرنیو منازعو کې دخیل وي، بلکې موږ ټول لوړ ته مثبتې اړیکې غواړو.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوی میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه له لویدیځ څخه نیولې تر خلیج او سیمې پورې یوه هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پر افغانستان د ولکې د ټینګولو پر لسمه ورځ د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي وو د ځینو هیوادونو له استازو سره دوی خبرې کړې چې د دوی حکومت به ډیر ژر په رسمیت وپیژندل سي. تیر شنبه او یک شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا استازو په خپلو کې د امنیتي مسایلو، د ترورزم پر وړاندې پر مبارزه او نور موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس تر دغو خبرو وروسته وویل چې په قطر کې سوي خبرې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو معنا نه ورکوي. پاکستان چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی، هم تر اوسه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو اقدام نه دی کړی. خود دغه هیواد صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې له طالبانو سره تعامل وکړي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واوري.
مل انلاین ورسپانه لیکي اروپای ټولنې له افغانستان سره د نوي مرستو ژمنه وکړه. د فرانس پرس خبري اژانس په راپور کې چې په دې ورسپانه کې خبر شوی لولو چې اروپای ټولنې د نړۍ د 33 هیوادونو چې د جی شل ډلې په نوم هم یادېږي په یو مجازي غونډه کې له افغانستان سره د بشري ستونزو د هوارولو په برخه کې د 1 میلیارد یورو چې 1.2 میلیارد ډالر کېږي مرستې ژمنه وکړه. د اروپای کمیسیون مشر اورزولا فون در لان اعلان وکړ چې دغه مرسته بل دې سره مرسته وکړي چې افغانستان له لوی بشري او اقتصادي سقوط څخه وژغورل شي. د مل انلاین په لیکنه اروپای ټولنې چې له مخکې 300 میلیون یورو بشري مرسته له افغانستان سره اعلان کړې د نوې مرستو 2.5 میلیون یورو په دې هیواد کې عاجل بشري چارو ته ځانګړي کوي او پاتې نورې د افغانستان له ګاونډیانو سره کوي چې افغان کډوال په خپل خاوره کې مني. اروپای ټولنې په دې هم ټینګار کړی چې دغه مرستې به د نړیوالو سازمانونو له لارې مستقیما له افغانانو سره کیږي او هغه به د طالبانو رژیم ته چې بروکسل او د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی نه ورکول کیږي. امریکایي نیوزویک مجلې د امریکا د متحدو ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ هغې ادعا ته پام اړولی چې ویلي دي امریکا د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته پرېښي دي. ترامپ چې له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 9 د دوحې د تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه د اګست میاشتې تر 1 له افغانستان نه ووتل، د دغو ځواکونو د وتلو پر بهیر هم انتقاد کړی دی. نیوز ویک لیکي ترامپ د اکتوبر په 1 له فاکس نیوز سره په مرکه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د امریکا پر ولسمشر جو بایدن انتقاد وکړ او په یوه برخه کې وویل چې متحدو ایالتونو د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت وسایل او تجهیزات د طالبانو لاسته پرېښودل. نیوز ویک لیکي خای دغه تجهیزات او ارزښت دومره نوي چې ترامپ ادا کوي خو د امریکا د دفاع وزارت او چارواکي په اگست میاشت کې اساس شته پرس اژانس ته ویلو چې زخ زیات وسایل او تجهیزات چې امریکا افغانستان ته ورکړي او ناڅاپه د طالبانو لاس ته ولویدل. نیوز ویک د خپل څېړنو پر اساس وړاندې لیکي د ترامپ خو ادعا شوی پیسې ټول پر تجهیزاتو نه دي مصرف شوی بلکې د امریکا متحده ایالاتونو تر 80 میلیارډ ډالر پورې په افغانستان کې پر امنیتي چارو او د هیواد پر امنیتي ځواکونو لګولې چې پکې د افغان ځواکونو روزنه او د هغوی ملاتړ هم شامل دی. د نیوز ویک په لیکنه کې د 2 میلیارډ ډالر په ارزښت تجهیزات هلته پاتې وي نه غومره چې ترامپ یې ادا کړی دی.
په نورستان کې چارواکي وایي د تیر کال په پرتله په کې د جلغوزیو ځنګلونو ښه حاصل ورکړی او له دې درکه بعد جلغوزیو ځنګل لرونکو سیمو اوسیدونکو ښه عواید ترلاسه کړي، خو خلک بیا وایي کڅام چې د تیرو کلونو په پرتله حاصلات زیات شوي خو د جلغوزیو نرخونه کم شوي دي. تفصیل په دغه راپور کې.
نورستان هغه ولایت چې د مرکز پارون په ګډون په هر ولسوالۍ کې د جنغوزیو ځنګلونه موجود دي او هر کال له درکه ولسونه یو اندازه عواید ترلاسه کوي. د یاد ولایت چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د جنغوزیو حاصلات زیات شوي دي او هیله لري چې ورسره به د خلکو عواید هم زیات شي. په نورستان کې د رسنیو د دفتر مشر مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته ویل
سکل تقریبا 1402 ټنه جلغوزي د تولید اټکل شوی. علت دا دی چې د نور کلونو په نسبت جلغوزي په منظم ډول راټول شوی دی. د افغانستان مختلف ولایتونو څخه سوداګر راغلي دي. په خو د امنیت په وجه باندې امنیت ستونزي وی او داغه په وجه باندې نور ولایتونو سوداګر نشو راتله. تولید هم کم او خلکو په منظم ډول راټولول هم نه، ځکه په غرونو کې یریدل د ګرځیدونه. ټول تجارت په ډاډه ځل کولای شي په نورستان کې تجارت وکړي، پانګونه وکړي.
د نورستان اوسیدونکو بې وای د تیرو کلونو په پرتله د جنغوزیو حاصلات سږ کال زیات شوي، خو د بازار د نشټوالي په وجه نرخونه راپریوتی دي. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو بشیر احمد احمدی وای
په نورستان کې د جلغوزو قیمت څخه ډیر ټیټ دی. تیر کال چې دلته یو منظم مارکیټ او هوایي دهلیزونه او د امکانو چې د جلغوزي له افغانستان څخه بهر ته باسي ځکه قیمت لوړو.
صاحب داد هم در دوای په نورستان کې لډیر ولایتونو زیات جنغوزي کیږي، خو د یادې قیمتي میوه د تولیدي ولایتونو په لیست کې د نورستان نوم هم ناخستل کیږي او د دوی جنغوزي د نور ولایتونو په نوم پلورل کیږي. د خاغلی همدرد په خبره چې له همدی وجه نورستانیانو ته ډیره کمه ګټه په لاس ورزي.
د نورستان جلغوزي یا هم کونړ یا هم لغمان ته ځي یا هم دلته غرونو کې اخیستل کیږي تجارن لخوانه، نو بیا نور ولایتونو ته ځي. د نور ولایتونو نه د هغوی په نوم باندې دا پلورل کیږي. په کار ده چې نورستان کې دنه مارکیټ سیستم ورته جوړ شي، جلغوزي دلته پروسس شي، هم دلته د نورستان په نوم بیا نور هیوادونو ته صادر شي. د نورستان ولس هم ګټه وکړي، نورستانیان به د جلغوزیو په مد او د دوی په حاصلات باندې پوښي.
په نورستان کې په داسې حال کې چارواکي د جنغوزیو د حاصلاتو د زیاتوالي او خلکې د بایو د کموالي او د مارکیټ د نشټوالي خبرې کوي چې د هیواد په ډېرې ولایتونو کې د تورته شکایتونه اوریدل کیږي. که څه هم طالبانو اعلان کړی چې ډېر زر به د هیواد جنغوزي د پخوا په څیر د هوایي دهلیزونو له لارې چین او نورو هیوادونو ته ولیږي، خو تر اوسه دغه کار په عملي ډول نه دی پیل شوی. او له بل لوري پاکستان د افغانستان د تازه میوو او ترکاریو پر مخ خپل دروازې بندې کړې. افغاني سوداګر وای د لارو بندېدو په وجه سوداګری ستوکي خرابېږي او په میلیونونو ډالر تاوان کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ غالی رادیو دا روني رهار نه زنګ واري د دټکول د ولا فالاینا د خدای کاچیر لري د نشاب اوره وړو پنده در کلاري او تکا ستنه دی او د کار د روزګار نه دا د اخر څنګه شل دا ول د وطن د تاریخ سره کس اوره چرانه لا رحم مو خدای چې غریبانه نه جوړ پیدا رک نشتا دا د جنیوا ورته وایم د غریبانو څنګه وکي نو څنګه مخته نشتا نن د مرش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام علیکم. زه کرین د پکتیکا ولایت تمکسوایم. د پاکستان چې درځم چې وطنو باندې ګورې چې افغانستان رسمیت او په نوم دای موږ ورای دغه ټینک دای موږ زورای کله راکټان باندې راولي ک اسلامي ورور جان قسم دې راته وچلی غریب خلک غریب وطن نو سلام په احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېږي ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه اورو د امریکا متحده ایالاتونو وایي غواړي لنړیوالې ټولنې سره یوځای افغانانو ته ډیپلوماټیک بشري او اقتصادي ملاتړ برابر کړي سپینه مانی وایي ولسمشر بایدن د نړۍ د شلو اقتصاد درونکو وادونو یا جیشل آنلاین غونډې ته دا خبره پرون وکړه د هند صدر اعظم وایي د نړۍ له وادونو یو غوښتنه وکړه چې نن دی پرېږدي افغانستان د افراطیت او تروریزم په مرکز بدل شي نریندرا مودی تیر شپه په خپل ټویټ کې ویلي د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو وادونو د ډلې یا جیشل په پرونی آنلاین غونډه کې دا خبره کړې د طالبانو حکومت وایي د کاسا زر پروژې د ملاتړ لپاره په کاپیسا کې د بریښنا یو نیم سلستنې یا پای نصب شوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وایي په قطر کې د نړیوال جام د مسابقو لپاره چمتووالی او تمرینات په شدت روان دي د کرکټ د شلاورونو د نړیوال جام مسابقې په متحده عرب اماراتو کې کیږي چې د افغانستان لومړۍ مسابقه د اکتوبر په 15مه او دویمه د اکتوبر په 19مه له پاکستان سره ده او د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندري ځواک یو انجینر او د هغه میرمن یو بهرنی هیواد ته د سمندري ځواک د پټو اطلاعاتو د خرڅولو په هڅه تورن شول لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د کابل یو شمیر اوسیدونکو د موبایل کریډیټ کارتونو د لسلنه مالیه د لری کې دوه غوښتنه کوي دوی له ازادي رادیو سره خبرو کې وایي ل یو لوري د دې مالیه د ورکول توان نه لري او بل لور ته دغه مالیه د راټولولو لپاره یو رون سیستم نشته هڅه موکړه په دې اړه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نشو وړاندې د مالی وزارت ازادي رډیو ته ویلي په خوانی حکومت کې کریډیټ کارتونو څخه د ترلاسه کیدونکو مالی اواید په هرو 15 ورځو کې مالی وزارت ته انتقالي ده په دې اړه پام وکړي یو تفصيلي راپور ته او تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو 19 پروګرام هم درته خبر کو
د موبایل کریډیټ کارتونو څخه د لسلنه مالی اخیستل هغه پروګرام چې شپه کله مخکې پیل شو اوس د کابل خارزيني اوسیدونکو وایي د مالی راټولولو د لړۍ باید د ویروخانه سیستم تر رامنځته کېدو پورې ودرول شي یو شمیر کابل خاریانو د سه‌شنبه په ورځ آزادی رادیو ته ویل چې ګډوډ اقتصادي وضعیت او په مخابراتي شبکو کې د حساب ورکونې د ورانه سیستم نشوالی ته په کتو د مالی ټولولو د لړۍ باید ودرول شي د کابل خار اوسیدونکو مسوده چې په خوای په دولتي اداره کې کار کوي څو میاشتې کېږي چې تنخواه نه اخیستي د خپل کورنۍ د لګښتونو د ورکولو توان نه لري خو اړه ده چې له ټلیفون څخه د استفادې په صورت کې لستلنه مالیه پرې کړي
خودم یک کارمند عادی دولت هستم فعلا سه ماه شد که معاش هم ندارم
درې میاشتې کېږي چې تنخواه مې نه اخیستې حیرانیم چې د کور خرڅ څنګه ورکړم دولت باید د کریډیټ کارتونو د مالیه مسله حل کړي ځکه اوس موږ د دې مالیه د ورکړې توان نه لرو
بیچاره چی کنه اگر د فیک مو کریډیټ من دیم پاین رپا یا در پا کې میگیره
شپه کله مخکې د وزیرانو شورا د پریکړې او د جمهور رئیس د فرمان پر بنسټ د افغانستان د مخابراتي شرکتونو کارکونکو د کریډیټ کارت د لسلنه مالیه پر ورکړه مکلف شول د موبایل په کریډیټ کارتونو د لسلنه مالیه طرحه په 1409 کال کې د وزیرانو شورا لخوا وړاندیز او د جمهور رئیس د فرمان لمخي عملی شو خو د کابل خار یو بل اوسیدونکو محمد نعیم د کریډیټ کارتونو د مالی راټولول یو مثبت کار بولی خو ټینګار کوي چې د راټولولو او ملي خزانې ته د انتقال لپاره باید یو رون سیستم رامنځته شي
اوس امید ده چې شفاف سیستم رامنځته شي چې هم دولت هم خلکو پوهیږي چې دا مالیات څنګه راټول کیږي او شفافي
که څه هم وروسته بیا د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال ولسی جرګې له کریډیټ کارتونو څخه د مالیې راټولول غیر قانوني وبلل او رد یې کړل، خو لا هم یاد مالیه له کریډیټ کارتونو اخیستل کیږي. د پخوانی حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د مسؤلانو له لوري د وروستي راپور پر بنسټ له تیرو شپږو کلونو رانیولې بیا د تیر کال د هود تر میاشتې له کریډیټ کارتونو څخه 22 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله شوې وه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو په مشرۍ حکومت د مخابراتو وزارت د مسؤلانو نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شوو. خو د افغانستان د مالیې وزارت آزادي راډیو ته وویل په پخوانی حکومت کې به د کریډیټ کارتونو د مالیې پیسې هرو 15 ورځو کې د اترا ادارې لخوا مالیې وزارت ته انتقالې دي. د مالیې وزارت د مطبوعاتو مسؤل حامد ارغندیوال آزادي راډیو ته وویل له وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته هم یاد عواید په هرو 15 ورځو کې ملي خزانې ته انتقال شوي، خو د دې عوایدو کچه بیا په هرو 3 میاشتو کې څیړل کیږي چې نتیجه به وروسته له خلکو سره شریکه شي. اوس مهال څلور خصوصي او د مخابراتو یوه خصوصي شبکه په افغانستان کې فعالیت کوي او د راپورونو پر بنسټ په ټول افغانستان کې 40 میلیونه سیم کارتونه فعال دي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي، په دې اونۍ کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبانو لراته ګروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او د غراز نورو اړوندو مسلو پیغامونه پریخي. دا پیغامونه اورو په دې خبرونه کې موږ د WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا مملي چیز شی باندې ده انل هغه کوي خلک سره د نه لانجه جوړوي او ګیرا چې هر څوک فری دی، هو سنتي سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی کنه پریا نه په ګناګار ده سید دا خطا څخه کار ده معمولی چیز باندې شی باندې ما اړای کیږي چې موږ دا سیو د ټوله دنیا ته معلوم شوی یی ټوله دنیا په جنې دنیا کې اسلام ده، دنیا ټوله په اسلام راغلی ده، ار سړی اسلام پہ جانے شکر الحمدللہ مسلمان یو قسم د مو پرا به چې زده وی پلټای طرفدار نه هم لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم، نور د هیڅ طرفدار نه هم، نه ز پلټای غوړم، نه ز بدشاهی غوړم، نه ز کورشاهی غوړم. برای مهربانی افغانستان ډیر غریب ډیر زبردل حکومت ہے، ډیر تبا شو ډیر کونډې یتیمان مشومان دی، نو دومره کار وکای چې دا ټول د سرارا ټول کای دغه غم وخره خا اوس تاسو نه یو بل تاسو کوم دا تاسو درنه کوم چې دا هغه چې وو د بیرغ شو دا د اشرف غنی منو دا د خلکانو منو دا د پرچمیانو منو دا یو افغانستان زور نشان وو په دې باندې د جماعت عکس وو دا تاسو را وغورځو په خو باندې په لګاته خطې په جماعت کې په لګاته خې جماعت رنگوي نو دې باندې حڅه د کوپر نشان نه ولګلای دا موږ د پلارانو د نکانه شای وو په فوري د بیرغ د اسلام و دروي د افغانستان بیرغ دی دا د افغانستان نشان دی.
السلام علیکم، زه عبد الله سیمت د سیلمند ولایت څنګه څنګه لږه سوالي سایم امارات نه غشتنه دا چې سعودي عرب ته تیر ته وچو کی افغانستان نه دا چې بغلا نه غلی شو سیو په تک خوړی اته ته یو سر سل پاکستاني کله رسیدل دي ایو خلک به आवाज لګي او بل خو شان نه ګران شي ملي مسولیت به خدای چا په غاړي ویل د خلکو ته توجه نه کوي ویل د اقتصاد توجه نه کوي خیر ورځ ده به د کنټرول شي
دا نه بیا غو دي چې لاري سره خلاص کی دا حکومت ته یو نه کی دا غوړ کی چې دا غوړ یار ځنه چې دا هیڅ کارونه سره خراب دي ولاګه دا بیا غو دي چې دا نه بیا ته یو نه کی مرسته راځي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، هله دا چې جوړ وروغ بس زه جاوید افغانم هم دا لازه د میوند ولسوالۍ څخه در سره پاري کوم زموږ د امارت د ورپورو کسان څخه دا هله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې به ډېرې لوړې شوي دي که دا د توان چې یوه ډبه غوړي په 200 کلدارې دي نو دا وویشتو کالداری دی او غریب د پاره بیخی ډیر شی دی. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي. وسلام په احترام.
د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هلال یم له اروزګان ولایت چوری ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه له طالبانو وروڼو څخه البته د ټولو طالبانو څخه نه بلکې د بعضو طالبانو څخه خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوي د هغو څخه د شکایت کرمه چې دوی له کومه رئیسه دوڅه حاکم شوي دي مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کې زموږ دوکاندارانو څخه هر میاشت د ښاروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې. خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ آبادي نه مل نه ده، هېڅ کاروبار نه مل نه ده. حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جګو ته لویږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي. اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار ایله شوی دی، ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوه میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي. خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لارې نه معلومېږي چې دا پیسې چېرته ځي او په څه کار باندې مصرفېږي. حتی د دوکان په بازار کې د دوکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هېڅ آبادي کار هم نه دی شوی. تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کې نه ده شوی چې د دوکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي. دا خبره شوه. بله خبره دا چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کېږي چې نه د میاشتنۍ کرایه نوم ورکول کېدلی شي، نه د مالیه نوم ورکول کېدلی شي، او بالکل د ښاروالۍ نوم په هېڅ نهشي ورکول کېدلی. په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هره میاشت له موږ څخه ټولوي په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کې موجوده مال ته ګوري. کله چې په دوکان کې موجوده مال ډېر ولو نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي، او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي. نو دا نه مالیه ده، ځکه مالیه په کال کې یو ځلې ټولېږي، هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي. اما ښاروالي هم په داسې شکل باندې نه کېږي، ځکه ښاروالي د موجوده مال څخه کار نه لري.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو همکارانو ته مو اول سلام دی. زه مولوی عثمان الدین د کندهار د ولایت شاولي کور د ولسوالۍ اوسېدونکی. زه د ساسي د طرفه صدا پیغام فلاني امارت و مشرانو ته دا پیغام پرېږدمه چې مسلمانانو ورونو څوارلس سوه کاله د دې جهاد پرت شوله، هغه د پاره د اعلا د کلمة الله چې هغه د توحید کلمه ده. دا څوارلس سوه کاله که هر څومره مسلمانان په دې باندې قرباني شوي دي، خو د دې د اجرا او د اعلا د پاره نو مسلمانانو ورونو نن هغه کلمه د توحید پر ګدارانو لیکلې ده. هغه پر زرنجانو، پر ریړیو، پر دوکانو، حتی په مردارو شریو کې پرته ده. کوم وخت کې چې هله جل جلاله حضرت بابا آدم علیه الصلات والسلام پیدا کړي، په خپل قدرت الهي روح ورله راورکړي، بابا آدم علیه السلام وایي چې کوم وخت ما سترګې رڼې کړلې، زما سترګې پر عرش ونښتلې، خو پر عرش باندې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلې وه. مسلمانانو ورونو، دا کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکلې ده، دا د فرزای د عزت او هغه د مجاهدینو د وسیدو، هغه که قمانداني وي، که ولایت وي، که ارګ وي، که سرحدات وي، دا د اسلام نشان دي. په هغه ځای کې وځلېږي د عامو خلکو څخه دې ټول شي، او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړنده کېږي هغه د سپین بیرغ پر هر څوک دی دی اوادار وي چې زه بیرغ ځړوم د کلمې د سبب سجه نظر وي. زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي، او بل مې د دغه څخه مجاهدینو څخه دا خواهش دي چې هر شي ته نرخ کښېږدي.
اما ته او پښتنه مینه د ازادۍ راډیو ټولو نازورو مینهناکو اورېدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وئ. تنګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام ثبتوم. هیله مې له طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې د معلمینو معاشونه حواله کړي، ځکه اوس معلمین د ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځیو د مکتبو څخه وه، ځکه دا مشکلاتو سره مخ شوي. هیله مې له ازادۍ راډیو څخه دا ده چې زما پیغام نشر کړي او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
بلې له پکتیکا نه خبرې کوم. دلته پکتیکا کې ډېر څوک چپاول جوړ ده،
نور پوسټي وسایل او سړي خپل خرڅي دي خبر ځواني بهر ما هيوري چې ما هيونه سي دا سره کوم وطن دی دا سره کوم ساتنه ده.
السلام علیکم جناب آقای سلیمان ولی خانجان مخکې می دو پیغامونه صاحب ته علاس مو دا مخکې نظر صاحب ټول حالات باندې پیږي مخکې وختو کې می پیغامونه وځي د حالات څه سره ویني دا حالات به خسر به رقم دلته مشکل نه هر کیږي تمام شپه تجاوز روان د زمې درېږي به حالات به رقم درې نشه او شپه نه ورځ په باندې کې درې وړي غلط سم ا دې ما مشکل زبیره مجاهد سره شي کې ته ادونه خپل تلګي شي ما سره محمد کوي شي یا نشي دا شي لغونه پټنه شي چې زه وایم دې ما خبره نه محکم ما ولي ناغه سالته واسه په ټول دي بادر اسه د شګوره ما یو میا سه یو کیندې شپې وتلې چې والدې لوګر امر ورکړي مداګه څه مشکل حل کړي یو میا سه په یو دیش پیندې دې شو ځکه دا مشکل دا د شګونه کتل شي د حالات تربرز موتیل داس رقم چل د خدا د شه د زړه زره وګور د حالات به رقم تجاوز روان دي بيخي ګړولې د شپې خوب لرم دی ورځي
زنه جبجانه مې کابل ولایت نه واړم دا سندري نشته په څه دا سندري باندې سوي دي په څه چې دا سندري به خلاص شي دا غیر موږ یو ارزو ده دا سندري به خلاص شي.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته بدل سلامه زمانہ بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذب وعده یې ورسره هم کړی و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه. نو اوس مولا امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي ځکه د سوال په بوس رنګ نه ګرځي. خلک نور غربت او لګي داسې ورختا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسولینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي ترڅو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
زه عبدالمتین یم د کندهار څخه. په تېر حکومت کې په پولیسو کې مې دنده درلودله. دغه طالبان چې راغلي دي زما یو انډیوال په پولیسو کې دنده درې کاله اجرا کړې وه چې هغه مړ کې سره ځینې پرېکړې په کندهار ښار کې د غره په کلي کې او بیا زه ونیولم. ما ته یې وویل چې ته خو کافر یې. بیا یې پښې راپورته کړلې دوه واره یې بې صده کړلم. زه د نړیوالې ټولنې او د جهانیانو څخه دا غواړم په ټول افغانانو باندې غږ وکړي چې ملي پاڅون وکړي. دغه نه د ښځو حقوق مني نه بشري حقوق مني نه قانون مني.
اورم السلام علیکم. زه د هرات د ولایت څخه خبرې کوم. امریکا وایي چې حقوق بشر په افغانستان کې پایمال دی. آیا دا حقوق د افغانانو نه دی چې دا پیسې کنګل کړي دي په بانکو کې او د بانکو پیسې ولې خلکو ته نه ورکول کیږي؟ آیا دا د افغانستان د خلکو حقوق نه دی؟ آیا دا د حقوق بشر پایمالول نه دی؟ السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته هیله من یم روغ جوړ خوښ او خوشاله اوسئ. دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت وروسته چې واک ته رسېدلی دی او در همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي. خپله وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوي او که نه شروع کوي ځکه چې تعلیمی کال نور په خلاصېدو دی. نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي ستونزې ډېرې راولاړېږي. نو پوهنتونونه د طالبانو نه غواړم چې زر نور پرانیستل شي.
بله السلام علیکم. زه د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یوازینۍ غوښتنه ده چې دوی دې مهرباني وکړي دغه کوم منصوبین چې دی دوی ته زر تر زره خپل دغه یونیفورم مشخص کړي. دغه د تېر نظام یونیفورم وي بل نوی یونیفورم وي چې تر څو د دوی دغه معلوم شي او خلک یې وپېژني. د طالب په نوم هر چا اوس ګروپونه راپورته کړي دي او طالب د نوم نه استفاده کوي. باید دغه تجدیدي پاملرنه وکړي. وسلام.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دغو پیغامونو او دغه راز د ازادي رادیو په نور خبرونو کې اکثر اوریدونکو راته له بیلابیلو ولایتونو د ناوړه بشري او دغه راز اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د ژمي پر رسیدو په افغانستان کې بیلابیلو نړیوالو ادارو اندېښنه ښودلې چې ممکن شاوخوا 40 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په همدې تړاو مې د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحید الله امانی سره مرکه کړې. په پیل کې مې له دنه پوښتلې چې د نړیوالو دغه اندېښنې څومره پر ځای دي.
افغانستان کې متاسفانه یا له بده مرغه بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او دا اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ هم خپلې جدي اندېښنې د نړیوالو سره له خپلو هغو مرستندویانو سره چې په افغانستان کې بشري فعالیتونه د ډبلیو ایف پی پروګرامونه په ځانګړي ډول دوی مالی لګښتونه ورته برابروي هغوی سره هم شریک کړي. نو اندېښنه زیاته ده او جدي ده، خو ځینې امیدونه ځینې هیلې هم شته. ډبلیو ایف پی په استازیتوب که زه ووایم چې زموږ ټول پروګرامونه نه یوازې دا چې پخوانی پلان شوي برنامې او پروګرامونه مو په ټول افغانستان کې روان دي، جریان لري، موږ نور هم هغه خپل ظرفیت او وړتیا لوړه کړې د لوړېدو په حال کې یو. د خپلو مرستو د رسولو هغه که په سرعت سره وي، پر وخت، په موقع او په مناسب ځای او خلکو مناسبو خلکو ته باید په وخت ورسیږي. دغه اقدامات تر لاس لاندې دي او عملا کار هم پرې روان دی او عملا کار هم پراستل کیږي، یعنی چې عملا خلکو ته کومکونه رسیږي، توزیع روانه ده. البته دا کومکونه لا تر اوسه هم محدود دي، ځکه د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام کوم امکانات چې لا پخانه په واک لرل هغه امکاناتو نه استفاده کیږي. او ډېر داسې اندېښنه شته چې نوې مرستې، کومکونه، غذایی مواد یا خوراکي توکي دا پر وخت او په موقع ونه رسیږي، نو موږ هم له ځینو ستونزو سره مخامخ کېدای شو چې هغه د خوړو خوراکي توکو د سټاکونو د خلاصېدو او دغه راز پر وخت رسېدو. ژمی را روان دی، لکه تاسو چې وویل د افغانستان ډېرې داسې سیمې شته چې ورته د لومړۍ واورې ورېدو سره لارې بندېږي.
نو په دې هیله چې ژر ورسیږي مرستې او مخکې له دې چې واورې په افغانستان کې ووري حداقل بیړنۍ مرستې ځای پر ځای سي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ژمي لپاره ډبلیو ایف پی څومره ژمنې ترلاسه کړي دي او څومره به تاسو وکولی سئ چې مخکې د سړو له رارسېدو یا مخکې د واورې له ورېدو مخکې وکولی سئ دغه زیانمنونکو ولایتونو کې سټاکونه ډک کړئ یا هغه کومې زیرمې چې تاسو لرئ هغه بیرته ډک کړئ، ځکه هلته وایي مواد په خلاصېدو دي.
بلې، زموږ اندېښنه هم همدا ده او په نړیوالو غږ هم همدا دی. تاسو ولیدل د سپتمبر په 14 نېټه فقط دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې نړیوالو د افغانستان د خلکو دپاره د بشري مرستو په موخه د 1 میلیارد نه زیات امریکایي ډالرو د مرستو اعلان وکړو. اما دغه مرستې هسته نه دي چې هغوی اعلان وکړو او دا عاجلا د هغو بشري ادارو چې هغوی په افغانستان کې فعال دي، فعالیت کوي، د هغوی لاسرسی ورته دا فتن ممکن وي یا شونتیا ولري. ځینې داسې پروسیجرونه دي چې دغه باید طی شي، ځینې اوږده پروسیجرونه دي او ډېر نور کار وي چې تر څو کولی شو موږ دغه مرستې ترلاسه کړو. بیا د هغې په سر تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو مارکیټ نه دی چې موږ ټول خوراکي توکي چې ورته اړتیا لرو د خپلو برنامو پروژو له لارې چې باید خلکو ته ورسوو موږ وکولی شو د افغانستان دننه ترلاسه کړو یا خریداري کړو. د بېلګې په توګه که موږ ووایو، زموږ اوس د خوړو د اوړو برخه کې موږ د داخل د افغانستان نه ټول خریداري کوو او ما نور خوراکي توکي لکه غوړي، لکه دال او ځینې نور خوراکي توکي چې هغه په افغانستان کې په هغه اندازه نشته چې موږ باید د موږ ټولې اړتیاوې پوره شي، نو موږ مجبور یو چې هغه د منطقوي مارکیټ او یا هم د نړیوال مارکیټ نه واخلو. د دې انتقال افغانستان ته هم ډېر وخت نیسي، زنی وقت هایم پا میاشتو دو دره میاشتی لاتسالور میاشتو پوری وقت نیسی نو دقا طولو تا پا کتو سر از من خیل از من تلاش از من طول کوشش هم هم داده چی دست لارو چارو بانده کار وشی چی دقا مرستی پا هر سمر عجل چی بی دقا بشری دارو پا وقتی ور کرشی چی اگوی پا سیمه کی پا افغانستان کی پا داخل دا افغانستان کی دینا دوی فعال دی حضور لری او دا مکاناتا و ارتیا و سرا دا چې د خلکو ته ورسوي خو دې باندې کار روان دی او ان شاء الله هیله شته
بله
هم تلاش نور ټول هم دی چې مخکې لدی چې لارې بندې شي هغو سیمو کې چې اړتیا ورته زیاته ده موږ په کافي اندازه خوراکي توکي ورسوو او ذخیره کړو
بله امانی صاحب یوه اندېښنه دا ده چې اکثره بشري ادارې له افغانستانه وتلي دي خصوصا وروسته تر دې چې طالبان واکمن شول پر افغانستان باندې اوس مهال چې دغه تقریبا یو نیمه میاشتو وتله د کابل کې د سیاسي بدلون لپاره د دبليو اف پی حضور په افغانستان کې څومره د پام وړ دی او دغه راز د نورو بشري ادارو حضور د مهال په افغانستان کې څه ډول دی؟
دبليو اف پی د خپلو نړیوال پروګرام په افغانستان کې وډیره وګړه مخینه لري د 1903 په تکال رئیس په دوامدار توګه پرتل دی چې خپل اپریشن باندې یا هم ودروي یا وزندوي تقریبا 8-15 کال کې چې افغانستان کې فعالانه حضور لري او اوس هم په ټول افغانستان کې څلور د ولایتونو کې زموږ حضور مرسته ده بلکې زیات شوی هم دی مامخ ته وویل چې موږ خپل وړتیا لوړو برنامه ته انکشاف ورکړای وسعت ورکړو پراختیا ورکړو ترڅو وکولای شو واقعا هغه خلک چې افغانان او هغه د فراکی توکو له پلوه بیوازلی دي او وړتیا لري موږ مرسته ته مو د دې تر څنګ ولاړ یو او ولاړ به مو تر هغه چې دوی زمونږ مرستو ته اړتیا لري نو زه د نورو ادارو په مستاجتو پورتنه شم ویلای خو دبليو اف پی پالانه حضور لري په بشپړ ډول او زمونږ سره نورې بشري ادارې د ملګرو ملتونو ادارې د غراز انجوګانې هم د اوس د تاسو ته ویلای شم چې د سلو زیات د سلو شاوخوا کې انجوګانې دي کغه افغانی منجوګانی دي او یا هم نړیوال انجوګانی دوی زموږ سره کار کوي د نړیوال یاد امکان توګه زموږ پروژې تدبیر کوي دوی هم شته او د ټول وړتیا او ظرفیت هلته موجود دی چې د مرستي په وخت او خلکو ته ورسیږي
هغه
کې کوم څه نشته
د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ویاند وحید الله امانی وو اوریدونکو په همدې سره دغه پروګرام هم پای ته رسیږي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
پرنا باندې مین خو تیرو پیمان پا گنا نیم خو پینا غاو رکیگم پرون تو خم ومنن گلیم سبا بیا بخو رکیگم زد باد یا وچ پیم پس حراب باغ تیریگم کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزیگم خوز زمپا مخزما کو دریگم او رکیگم رنگ جانور شم یو رنگین گڈے ٹان شم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑے گم چت مستوب میں پل کے بسا کے اب جانور شم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے جهان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختن دا پختو غرشم نا یری گم نا نڑی گم چه دا علم پو جهان کی دو خیارو خاک کی نم هم حوی پوری خند آکڑم هم پزان پوری خندی گم بفکرو نو لی ونی شم بلٹن لٹن شم ستڑی خیر دغیل راغلم نا پوئی گم نا پوئی گم خو
خوز زما 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 تل روان یم پا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ورسی گم چه پلارا کی سراغل کتیارا وی کرنا زرنا کی یم خوشالا خودیارو نانا یاری پیمان پا گنا نیم خو پینا غاو رکیگم پرن تو خم ومنن گلیم سبا بیا بخاو رکیگم زد باد یا وچ پیم زد باد یا وچ پیم